په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم او مازیګر مو په خیر. د خبرونو مو یو ساعت دوام کوي. د خبرونو په راپورونو کې راځي چې د ولسي جرګې د کورونی امنیت کمیسیون وایي چې امنیتي ځواکونو د کابل په لویدیځ کې د تذکرو د ویش پر مرکز د حملې په مخنیوي کې نغیړي کړې ده. په پیل کې له فرشتې جلال زین خبرونه اورو.
تازه د رادیو محترمو اوریدونکو د دې ساعت مهمو خبرونو سرخط دی چې د افغانستان د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون وایي امنیتي ځواکونه باید امنیت ته پام وکړي او پر انتخاباتي مرکزونو حمله د انتخاباتو پر پروسه پوښتنې پیدا کولای سي. په بادغیس کې د وسلوالو طالبانو په دوو حملو کې څوارلس عسکر او پولیس وژل سوي دي او په ارمنستان کې د دولت ضد مظاهره چانو مشر نیکول پاشینیان له توقیفه خوشي سو. پورا خبر نو واوري. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون وایي امنیتي ځواکونو په دشت برچی کې د تذکرو د ویش پر مرکز د پرونی حملې په مخنیوي کې غفلت کړی دی. د دې کمیسیون مشر اقبال ساپین نن ازادي راډیو ته وویل چې پرونی حمله د رای ورکوونکو د نومونو د ثبت پر بهیر منفي اغیز کولای سي. د وای د تاسف خبره ده چې زموږ امنیتي او کشفي ځواکونه ونه توانېدل چې د پرونی حملې مخنیوی وکړي، خو موږ له امنیتي ځواکونو غواړو چې جدن د انتخاباتو امنیت ونیسي. تبن که تدابیر ونه نیول سي د انتخاباتو پروسه باندې پوښتنې پیدا کېدلی سي. په دشتي برچي کې پرون په حمله کې د رپورټونو پر اساس د ښځو او کوچنیانو په ګډون 28 تنه ووژل او 119 تنه زخمیان شو. د حملې مسؤلیت د عایشه اخیستی دی. په بادغیس کې د وسلوالو طالبانو په دوو حملو کې چې تقریبا په یوه وخت کې شوي وي څوارلس عسکر او پولیس وژل سوي دي. د بادغیس د پولیسو مرستیال مشر غلام سرور حیدري نن خبري رسنیو ته ویلي چې وسلوالو طالبانو تیره شپه د ابي قمري ولسوالۍ پر پوستو حمله وکړه او نه عسکر پکې ووژل سو. په عین وخت کې د وسلوالو طالبانو له لورې په قادس ولسوالۍ کې د پولیسو پر مرکز په حمله کې 15 پولیس وژل سوي. د غور د والي ویان شرف الدین مجیدی دغه خبر تایید کړی دی. وسلوالو طالبانو نن په یوه اعلامیه کې وویل چې حملې دوی کړي دي. په هرات کې چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو تیره شپه څلور مسافر د هرات او غور پر لار تښتولې دي. د هرات د امنیه قمندانۍ ویاند عبدالحد ولیزاده نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې وسلوالو طالبانو دغه کسان د چشت شریف ولسوالۍ په مربوطاتو کې له موټره کښته کړي او ناڅرګند ځای ته یې بیولي دي. د ولیزاده په وینا پیښه پرون ماښام په اووه بجو سوې ده. د تښتول سوو کسانو درک لا نه دی معلوم. وسلوالو طالبانو په دې اړه خبرې نه دي کړي. په ارمنستان کې د دولت ضد مظاهره چانو مشر نیکول پاشینیان نن له توقیفه خوشی سو. هغه له خوشی کېدو سره سم په یروان کې له اعتراض کوونکو سره یو ځای سو. پاشینیان ویلي چې دی به وروسته د صدر اعظم له مرستیال سره د کتنې په اړه یو بیان خپور کړي. د ارمنستان په پلازمینه یروان کې نن هم لسګونه زره کسان د اعتراض لپاره لارو کوڅو ته راوتلي دي. اعتراض کوونکي د صدر اعظم سرج سرکسیان استعفا غواړي او وایي چې تر هغو به اعتراض جاري وساتي. ارمنستان 3 میلیونه وګړي لري او نن په هغه هیواد کې د اعتراضي مارشونو او مظاهرو یولسمه ورځ ده. رپورټونه وایي چې نن 200 غیر مصالح کسان چې پوځي یونیفورم یې اغوستی وو او لاسونه یې سره ورکړي وو په یروان کې له مارش سره یو ځای شو. په غبرګون کې د ارمنستان دفاع وزارت اعلان کړی چې عسکر او منصبدار اجازه نه لري چې له اعتراض کوونکو سره یو ځای سي او د سرغړونې په صورت کې به مجازات کیږي. د جنوبي کوریا حکومت وایي په موقت ډول یې د دواړو کوریاګانو سرحد ته نږدې هغه لوډسپیکرونه بند کړي چې د پروپاګند خپرولو لپاره لګول شوي دي. د جنوبي کوریا د دفاع وزارت ویاند دی چوی هیون سو نن وویل چې دا کار د دواړو کوریاګانو ترمنځ د پوځي کړکېچ د کمولو او خبرو ته د فضا د آرامولو لپاره شوی دی.
دا وایي موږ امید لرو چې دا پریکړه به دواړه کوریاګانې وهڅوي چې پر یو بل انتقادونه او پروپاګند بند کړي او د سولې لپاره له یوه نوي پیل سره به مرسته وکړي. د جنوبي او شمالي کوریاګانو رهبران به د جمعې په ورځ سره ګوري. د بلجیم یو محکمې نن د بروکسل د مولمبیک سیمې اوسیدونکی صلاح عبدالسلام په 2018 میلادي کال کې په بلجیم کې پر پولیسو د حملې په جرم په 20 کاله زندان محکوم کړ. 28 کلن صلاح عبدالسلام د 2015 میلادي کال د نومبر په 14 نیټه په پاریس کې د تروریستي حملو په هماهنګۍ هم تورن دی. خو د بلجیم د محکمې نننی حکم په پاریس کې له حملو سره چې 110 تنه پکې وژل سوي وو مستقیم ارتباط نه لري. د بلجیم محکمې نن د صلاح په ملګري څلورویشت کلن سفیان عیاری هم د شل کاله زندان حکم وکړ. صلاح عبدالسلام او سفیان عیاری د 2014 میلادي کال د مارچ په 15مه نیټه د بروکسل په یوه نسبتا غریبه سیمه مولمبیک کې د پولیسو د عملیاتو پر مهال پر پولیسو ډزې کړې وې. عبدالسلام تر پیښې درې ورځې وروسته نیول سوی و. هغه اوس مهال په فرانسه کې زنداني او د محکمې د حکم انتظار دی. د ترکمنستان جمهور رئیس قربان قلی بردمحمدوف نن ازبکستان ته په دورځني سفر تللی. هغه به د ازبکستان له جمهور رئیس شوکت میرزیایف سره پر اقتصادي، سیاسي او فرهنګي اړیکو خبرې کوي. د ترکمنستان حکومت ته نږدې سرچینو د هویت ته پټ پاتې کېدو په شرط د ازادي راډیو ترکمنۍ برخې ته ویلي چې د ټاپي پروژې پر جوړولو به هم دواړه ولسمشران خبرې کوي. ټاپي د ترکمنستان طبیعي ګاز د افغانستان او پاکستان لارې هند ته رسوي. د ازبکستان ولسمشر ویل له ترکمنستان سره د اړیکو ښه کولو ته اولویت ورکوي او د جمهور رئیس په توګه تر ټاکل کېدو وروسته یې لومړنی بهرنی سفر هم ترکمنستان ته و.
د دې خبرونه په راپورونو کې اوري چې د ولسی جرګې د کورونی امنیت کمیسون وایي چې امنیتي ځواکونو د کابل په لویدیځ کې د تذکرو د ویش پر مرکز د حملې په مخنیوي کې ناغړي کړې ده. دا هم اوري چې نوی انتخاباتو خپلواک کمیسون له دینی عالمانو وغوښتل چې د راتلونکو انتخاباتو د نوملیکنې د بهیر د چټکتیا لپاره ورسره همکاري وکړي، خو انتقادونه هم شته.
اواز د دې علماو سره هغه هم ډېر ناوخته وروسته د خپل اعلان قتل لیټ ده.
د عدلی وزارت وایي زیاته غصب سوې دولتي مځکې راګرځولې ده، خو انتقاد کوونکي وایي نن د کتاب نړیواله ورځ ده. د خلکو نظرونه په یو راپور کې خپرو.
ډېر کتابونه په افغانستان کې چاپېږي، د رنګه چاپونه ده، مینه کمه سوده، اقتصاد لکه چې ضعیف ده.
د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د امریکا او فرانسې ولسمشران نن سره ګوري او پر ځینو مسایلو خبرې سره کوي. یو کلی زر ژغونه ژامه په همدې خپرونه کې اوریدلی سي. د افغانستان د ولسی جرګې د کورونی امنیت کمیسون وایي چې امنیتي ځواکونو د کابل په لویدیځ کې د تذکرو د ویش پر مرکز د حملې په مخنیوي کې ناغېړي کړې ده. د دغه کمیسون رئیس نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه خونړۍ حمله به د نوملیکنې پر بهیر او په انتخاباتو کې د خلکو پر ګډون ناوړه اغېز وکړي. داخله وزارت وایي چې د پیښې د څرنګوالي په اړه دوی څېړنې پیل کړي دي. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
په داسې حال کې چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په وینا انتخاباتو ته د نوملیکنې د بهیر لپاره یې غوره امنیتي تدابیر نیولي، د کابل په لویدیځ کې د تذکرو د ویش په یو مرکز انتحاري حملې دغه تدابیر تر پوښتنې لاندې راوستي دي. د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون رئیس اقبال صافی ازادي راډیو ته وویل که چیرې امنیتي تدابیر کمزوري نه وای او دا مسله جدي اخیستل سوې وای، هیڅکله به هم پیښه نه رامنځته کېده. هغه وای دا چې امنیتي او کشفي ځواکونو د تېرې ورځې د حملې مخه ونه نیولی سوای د خواشنۍ وړ ده. موږ له امنیتي بنسټونو په جدي توګه غوښتنه کوو چې د رایې ورکونې د مرکزونو او د ښاریانو امنیت خوندي کړي. د تېرې ورځې حمله د منلو وړ نه ده. که چیرې جدي تدابیر ونه نیولی سي نو د انتخاباتو پروسه تر بوختنه لاندې راځي. دا په داس حال کې ده چې د تیر یک شمې پرز د کابل ښار د شپږمې امنیتي حفظې اړوند د اسف مایل په خونځي کې د تذکرو د ویش په مرکز انتحاري حمله وسوه. د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په دغه حمله کې د ښځو او ماشومانو په ګډون درې شپېته تنه وژل سوي او 119 نور ټپیان دي. د دغه حملې مسؤلیت داعش وسله والې ډلې په ځان منلی. د کورنیو چارو وزارت وایي نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې دغه حمله د یو لیکاس لخوا هغه محل وسو چې د تذکرو اخیستونکو په منځ کې ځان پوری تړل دي چاودیدونکو توکو ته چاودنه ورکړه. دغه حمله په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د ناټو تړون سرمنشي په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان جمهوری ریاست او د اجرایی ریاست لخوا په سختو ټکو وغندل سو. وروسته له هغې چې د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو لپاره د رای ورکونکو د نوملیکنې بهیر پیل سو، یو شمېر افغانانو د تذکرو په شا د تخنیکي سټیکر نخلول د امنیت او خوندیتوب بل اړخه اندېښمن کړل. خو دا چې اوس په پلازمینه کابل کې په دغه بهیر خونړۍ حمله وسوه د خلکو زیاتې اندېښنې راپارولې دي. د یادونې ده چې له دې وړاندې هم په غور، بادغیس او ننګرهار ولایتونو کې د رای ورکونې په مرکزونو حملې سوې چې مرګ ژوبله هم درلوده. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل د وروستۍ خونړۍ انتحاري حملې د څرنګوالي په اړه څېړنې پیل کړې دي. دا چې کمزورتیا په کوم ځای کې وه، آیا ناغړې سوې کنه، او ولې د حملې مخه ونه نیولای سوای؟ د کورنیو چارو وزارت وایي نجیب دانش دا پوښتنې داسې ځوابوي. هغه وایي اوس په لوخته مخکې وي چې په دې اړه خبرې وکړم. زموږ څېړنې وروستۍ سوې نه دي. کله مو چې زیات جزئیات ترلاسه کړل له تاسو سره به یې شریک کړو. په ورته وخت کې د امنیتي چارو افغان کارپوهان له هغې ډلې میرزا محمد یارمن ټینګار کوي چې د ډیرو حملو ریښې پاکستان ته رسیږي، نو له همدې امله په دې برخه کې وروستۍ څیړنې او اقدامات هم نه ترسره کیږي.
ومردل چې د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون وایي چې امنیتي ځواکونه په کابل کې د پرونی حملې په مخنیوي کې ناغېړي کړې ده. ځینې انتقاد کوونکي وایي چې د افغان حکومت ناغېړي په هیواد کې د دې سبب شوی چې په زرګونو جریبه ځکه غصب سي. د افغانستان د عدلیې وزارت وایي په وروستیو څه باندې لسو کلونو کې د دولت لسګونه جریبه دولتي مځکه له غاصبانو راګرځولې ده. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د عدلیې وزارت وایي هڅې تیزې کړي چې د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د دولتي ځمکو او ملکیتونو د غصب مخه ونیسي. د دغه وزارت وایان محمد امان ریاست د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل دغه وزارت پورې اړوند ده د دولتي ځمکو او ملکیتونو د غصب د مخنیوي ځانګړې محکمه توانېدلې چې د کره اسنادو پر مټ 26,000 جریبه دولتي ځمکه له غاصبینو را وګرځوي.
از آغاز سال 1396 تا به اکنون وزارت عدلیه مسلمی افغانستان از غصب
دوی د 1300 پګنویم کال لپاره رئیسی تر اوسه د عدلیه وزارت شپږ زره جریبه دولتي ځمکه، شپږ دیرش دوکانونه، یو حویلی، یو اپارتمان، یو سلو یو او یو میلیون افغانۍ، شاوخوا یو میلیون امریکایی ډالر او دیار لزر یورونه د محکمو لارې دفاع کړی ده.
دفاع هم ده.
خاغلی ریاضت ومنله چې په افغانستان کې د دولتي ځمکو غصب په یوې لویې ستونزې اوښتی، خو ټینګار یې وکړ چې د عدلیې وزارت هڅې کوي چې د دولتي ځمکو او ملکیتونو د مدعیانو پر وړاندې د نافذو قوانینو سره سم څېړنې وکړي او عامه ملکیتونه له غصبه وژغوري. د دا هم وویل سربیره پر 26,000 دولتي ځمکې چې د غصب مخه یې نیول شوې، په وروستیو کلونو کې د بلخ په ولایت کې له 25,900 جریبه نورې دولتي ځمکې نه هم دفاع شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ځمکو خپلواک اداره وایي په وروستیو شاوخوا دیرشو کلونو کې د دولتي ځمکو غاصبینو د هیواد له ناوړه وضعیته ګټه پورته کړې او د هیواد په ټولو ولایتونو کې یې په سلګونه جریبه دولتي ځمکه غصب کړې ده. د دغه ادارې ویان حشمت الله ناصری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
امار و ارقامه که فیلن تشما وجود داره نشان متک
کمش میری چلا مکسر دیخی چه هم داود سباند یو نیم میلیون جیربه دولتی زمکا پا درش ولیتونو که ترغاس بلانده ده او مکتوانی دلوی چه پورسته و دری کلونو که پینزل لکه جیربه دولتی زمکا لغاسبینو راو گرزوو.
خاغلی ناصری دا هم وویل چه پا دی تلاوی دا تل زر و غاسبینو لست دولت تسپاره لده. د عدلیه وزارت د چارواکو د معلوماتو له مخې د دولتي ځمکو او ملکیتونو د غصب د مخنیوي ځانګړې محکمه د هغو دولتي ځمکو او ملکیتونو اسناد سیړي او قانوني حکم پرې کوي چې دعوه پرې شوې وي او دولتي ارګان دوی ته راجې کړي وي. د چارو پوهان وایي دولت د ډیرو غصب شوو دولتي ځمکو پر وړاندې لازم اقدامات نه دي کړي. د دغو پوهانو له ډلې اجمل هوډمن ازادي راډیو ته وویل دولتي ځمکې تر ډیره د زورواکو لخوا غصب شوي او دولت یې ویني خو نشي کولی چې بیرته یې را وګرځوي.
عملا موږ ګورو د کابل په ښار کې چې څو ښارګوټي جوړ شوي دي په دولتي ځمکو باندې او د غصب عملونو سره هېڅ ډول قانون نه دی، ځکه کومې ځمکې ته هغه بیا غصبانو ټوټه ټوټه کړي دي، خلکو باندې پلورلي دي او دا د دې سبب شوی چې اسان ناممکن چې دي دغه ځمکو راګرځول.
د ځمکو خپلواکه اداره وایي اوس هم د هیواد په ځینو سیمو کې د دولتي ځمکو غصب روان دی او غاصبین هڅه کوي چې په جعلي اسنادو یې خپلې کړي، خو د دغه ادارې په خبره حکومت په دې برخه کې جدي دی او نور به چاته اجازه ورنه کړي چې دولتي ملکیتونه غصب کړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي ادعا کوي چې د تذکرو د ویش په مرکزونو کې هر څوک کولی سي په اسانۍ په بیلابیلو نومونو درې څلور تذکرې واخلي، خو د افغانستان د نفوسو د احوال د ثبت اداره دغه ادعاوې ردوي. جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي د نفوسو د احوال د ثبت له ادارې غواړي چې د تذکیرو د ویش په مرکزونو کې خلکو ته د څو څو تذکیرو د ویش مخه ونیسي. دوی ادعا کوي چې یو کس په ډېرې اسانۍ سره کولای شي په بېلابېلو مرکزونو کې په مستعارو نومونه درې څلور تذکیرې واخلي. د مشرانو جرګې غړي ګلالۍ اکبري تازه د دغې جرګې په عمومي غونډه کې ویلي دي چې یو ساتونکي په بېلابېلو مرکزونو کې درې تذکیرې اخیستې دي.
نه بایومتریک شته، نه د ګوتې نښان اخیستل کېږي. د تذکیرو سوابقو ته مراجعه نشته او نه پوښتنه کېږي. تېره ورځ زما یو ګارد تللی و، له درېو سایټونو نه یې درې بېلابېلې تذکیرې اخیستې وې. یوازې د پلار نوم ته یې بدلون ورکړی او په خپل نوم یې درې تذکیرې اخیستې دي.
د دغې جرګې بل غړی فرهاد سخي د تذکیرو د ویش په سیستم انتقاد کوي او وایي چې نن سبا هر څوک کولای سي ځان ته څو تذکیرې واخلي چې دې چارې دوی سخت اندېښمن کړي دي. د افغانستان د نفوسو د احوال د ثبت اداره وایي چې دوی د انتخاباتو د نوملیکنې بهیر ته د چمتووالي په هدف د تیر کال د دلوي د میاشتې په نیمایي کې په ټول افغانستان کې په 400 اداري واحدونو کې د تذکیرې د ویش ملي کمپاین پیل کړی چې تر اوسه شاوخوا 400,000 کسانو تذکیرې اخیستې دي. د نفوسو د احوال د ثبت ادارې ویان رحله احمدزي ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ادعا رد کړې چې ګوندې هر څوک کولای سي په دغو مرکزونو کې څو تذکیرې واخلي.
په مجموع کې زمونږ د تدابیر جدي نیول شوي دي. دا ټکی مونږ په جدیت سره ردوو او داسې کوم مورد نشته دی. که چیرې داسې کوم مورد دغه سناتورانو لیدلی وي او علني دوی اسناد لري، نو مهرباني دي وکړي زمونږ سره د شریک کړي. انشاءالله مونږ جدي اقدامات کوو او کوم کارکونکي چې قصدن د کار کړی انشاءالله هغه د قانون منګلو ته سپارل کیږي.
ښاغلی احمد زای زیاتوي نه یوازې سناتوران بلکې هر څوک چې په دې برخه کې اسناد لري له دوی سره دی شریک کړي. د نوموړي په خبره د تذکیرو د ویش د پروسیجر لمخې کله چې یو کس د کلی ملک یا وکیل گذر سرخیل او له یو دولتي مامور د هویت تصدیق راوړي کولای سي یوازې یو تذکره واخلي. خو دا چې تر اوسه امنیتي ادارو د سناتورانو د یادو اداو په اړه څه اقدام کړی د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د تذکیرو ویش د نفوسو د احوال د ثبت په ادارې پورې اړه لري، نه په دوی پورې. بلخوا د امنیتي چارو کارپو باری ارزوای د قانون له مخې د کورنیو چارو وزارت مسؤلیت لري چې د جال او تزویر مخه ونیسي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس یو نړیواله موضوع څیړو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن په سپینه ماڼۍ کې د فرانسې له ولسمشر ایمانویل ماکرون سره ګوري. دواړو مشرانو خبرې به تر ډیرې د ایران د اټومي تړون او د امریکا او اروپایي اتحادیې ترمنځ د سوداګرۍ د اختلافاتو پر مسایلو متمرکز وي. نوریاس نوري تفصیل وړاندې کوي.
له امریکا د فرانسې د ولسمشر ایمانویل ماکرون درې ورځنۍ رسمي کتنه نن له سپینې ماڼۍ پیلېږي چې ولسمشر ډونالډ ترمپ به ورته ښه راغلاست وایي. دا به د 2018 میلادي کال د جنوري له میاشتې راهیسې چې ترمپ قدرت ترلاسه کړی لومړی ځل وي چې هغه په سپینې ماڼۍ کې په رسمي توګه د یوه ولسمشر هرکلی کوي. دواړه مشران به نن د امریکا د لومړني ولسمشر جورج واشنگټن په کورمونت ویرنون کې د ماښامنۍ خوړلو په مراسمو کې د امریکا او فرانسې د ګډو تاریخي اړیکو په اړه خبرې وکړي. جورج واشنگټن چې د انقلابي جګړې قومندانو له فرانسې سره ائتلاف پر برېټانیا په بری کې مهم رول درلود. دواړه مشران به په سپینې ماڼۍ کې د سیشن بی د ورځې په کتنه کې پر مهمو موضوعاتو خبرې وکړي او وروسته به په یوه ګډ خبري کنفرانس کې راڅرګند شي. د چهارشنبه په ورځ بچې د اپریل 15 ده ماکرون د کانګرس دواړو جرګو ته وینا وکړي. په دې ورځ په 1980 کال کې د فرانسې یو مخکنی ولسمشر چارلس دوګول د کانګرس دواړو جرګو ته وینا کړې وه. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې د دواړو مشرانو دوستي چې احتمال کم و تیر کال له بلجیم هغه مهال پیل شو چې ماکرون د روغبړ په مهال د ترامپ لاسټینګ نیولی او هغه ته ټکان ورکړ. په داسې حال کې چې نورو اروپایي مشرانو له ترامپ څخه په یوه فاصله کې اړیکې پاللې، خو ماکرون له هغه سره نږدې اړیکې ساتلې او دواړه مشران اکثره وختونه د ټلیفون له لارې خبرې کوي. د رویترز په لیکنه ماکرون ته په دې سترګه چې هغه د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د ژغورنې ماموریت لري کتل کېږي، حال دا چې ترامپ ژمنه کړې چې دغه تړون به د می د میاشتې تر نیمایي باطل کړي که د اروپایي متحدین هغه قوي نه کړي. دغه تړون چې پر متحدو ایالتونو سربیره د نړۍ له شپږو قدرتونو سره شوی، له مخې د ایران اټومي پروګرام محدود شوی او لویدیز هم په بدل کې پر دې هیواد یو لړ بندیزونه لري کړي دي. مکرون د یک شنبه پورز له امریکایي فاکس نیوز تلویزیون سره په امریکه کې وویل چې دا به خوي چې د لغوه کولو پر ځای د ایران تړون وژغورل شي، ځکه هغه بل بدیل یا بی پلان نه لري. د فرانسې ولسمشر دغه راز هڅه کوي ترامپ ته قناعت ورکړي چې پر فولادو له ګمرکي تعرفو څخه اروپایي هیوادونه معاف کړي. ترامپ په دې وروستیو کې له یو شمېر هیوادونو په تیره بیا له چین سره د سوداګرۍ د کسر د کمولو په ترڅ کې د فولادو په ګډون پر یو شمېر وارداتو ګمرکي تعرفې زیاتې کړې دي. په پام کې ده چې دواړه مشران به د سوریې پر وضعیت هم خبرې وکړي. له دې مخکې مکرون ویلي چې هغه ترامپ په دې قانع کړی چې په سوریه کې امریکایي ځواکونه وساتي، خو ترامپ ټینګار کړی چې امریکایي ځواکونه به له دې هېواده وباسي که څه هم د هغو د ایستلو مهالویش یې نه دی په ډاګه کړی. د امریکا د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي ویلي دا چې د اختلاف وړ مسایلو په اړه به د پام وړ کوم پرمختګ وشي دا نه ده روښانه.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په حالاتو کې توده موضوع دا ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دیني عالمانو غوښتنه وکړه چې د راتلونکو ټاکنو د نوملیکنې د چټکتیا او په انتخاباتو کې د خلکو د پراخ ګډون په هدف له دغه کمیسیون سره همکاري وکړي. اکرام الله اکرام په دې اړه جوړې شوې غونډې ته ورغلی او نور حال راکوي.
روس سره هغه چې په افغانستان کې د رای ورکونکو د نوملیکنې پڅ بهیر پراخ خبرګونونه راو پارول، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دینی عالمانو غوښتنه وکړه چې د نوملیکنې په پروسه او براتلونکو انتخاباتو کې خلک پراخ ګډون ته وهڅوي. دغه کمیسیون مرستیال مازولا دولتي نن له یو شمېر علماو سره په یو ګډه مشورتي ناسته کې د نوملیکنې په پروسه کې د خلکو په کمرنګ برخه خېستنې اندېښنه څرګنده کړه. ویل چې په دې برخه کې د علماو مرسته مهمه ده.
نقش علماء د بین مردم نقش کلیدی هست و از علماء خاص
دی وای د علماء او نقش د خلکو په منځ کې بنسټیز دی. نو موږ هم له علماء غواړو چې د خپل دینی او اسلامي واجبې په اساس خپل نقش په دې برخه کې ولو بوي او خلک وهڅوي چې د نوم لیکنې مرکزونو تلاړ شي تر څو د رای ورکولو په ورځ دغه حق به برخې نشي
محروم نشو.
دا په داسې حال کې چې ولسمشر محمد اشرف غنی هم د تیری ونی په پای کې له دینی عالمانو او مدني ټولنو غوښتل چې خلک د نوم لیکنې په بهیر کې د ګډون لپاره وهڅوي. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله هم روانه ونی د شنبې ورځ د وزیرانو شورا په یو فوق العاده غونډه کې د رای ورکونکو د نوملیکنې د پس بهیر په اړه اندېښنه څرګنده کړه. ویل دي چې که دا بهیر بریالی نشي په افغانستان کې به سیاسي کړکیچ رامنځته شي. راپورونه وایي افغان حکومت د دې ستونزې د حل په هدف پریکړه کړې چې په نوبتي شکل به بیلابیلو وزارتونو ته رسخت ورکوي تر څو کارمندان له خپلو کورنیو سره یو ځای خپل ځانونه ثبت او راجستر کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن وویل دا کار د دوی په غوښتنه د خلکو د تشویق په هدف ترسره شوی دی. د ولایت په مرکزونو کې د نوملیکنې پروسه د روان لمریز کال د حمل په 25مه پیل شوه او د روانې سور میاشتې تر 25مه به دوام وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون که هم د نوملیکنې ورستې شمیرې شریکې نکړي، خو تیر ورځ دغه کمیسیون مسولینو ویلي وو چې تر دې دمه 230 زره کسانو نوملیکنه کړې ده. په ورته وخت کې یو شمېر دینی علما او ډاډ ورکړ چې دوی بل بیلابیلو لارو څخه په ګټه اخیستنې خلک وهڅوي تر څو د نوملیکنې په پروسه او پراتلونکو انتخاباتو کې پراخه ونډه واخلي. د افغانستان د علما شورا دوه تنو غړو قاضی عبدالجبار او حافظ نصر الله ویل
دا چې کومه غوښتنه کمیسیون انتخاباتو موږ نه درلوده دا په ځای غوښتنه ده. علما ډېر رول لري چې خلک پوهېږي چې تذکرو د ثبت لپاره مراجعه وکړي او څوک چې تذکرې لري تذکرې واخلي. که واقعا علما دوی سره همکاري وکړي دې کې هېڅ شک نشته چې دا پروژه انشاءالله کامیابه ده او خلک به پکې ډېره برخه واخلي.
نو موږ خو انشاءالله تر خپله توانه پورې دا زموږ هېواد دی، د افغانستان خلک پر موږ باندې حق لري. موږ باید هغو ته آګاهي ورکړو په انتخاباتو کې چې تاسو خپل ثبت نام وکړي.
په تذکیرو د سټیکر لګول نامنی د نوملیکنې د پروسې کمه موده او د خلکو لخوا د انتخاباتو پر شفافیت نه باور هغه مسایل دي چې د دینی عالمانو په باور د نوملیکنې پروسه یې زیانمنه کړې ده. دوی وایي حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د خلکو د هڅونې لپاره له هرو ممکنه لارو استفاده وکړي او پرې نږدي چې دا ملي پروسه ناکامه شي. کرام الله اکرام، ازادي راډیو کابل.
عمر دل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د راتلونکو ټاکنو د نوملیکنې بهیر د چټکتیا لپاره له دینی عالمانو د همکاري غوښتنه کړې ده، خو پر دې حد سي ځینی انتقاد کوونکي وایي چې ډیر ځنډ سوی دی. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهن ودیر ساپی اجمل تورمن ته پدې اړه وویل
خبره خدا ده چې د انتخاباتو کمیسیون کار وکړل چې ایدلارنه آگاهی ورکړي ول افغان ولستا. نو یوازې د دې علماو سره هغه هم ډېر ناوخته وروسته د خپل اعلان کتل لګ لیټ دی. زندینه شوه ده دوی باید دو ورځې نه چې راغلي وو او کار یې کوو د انتخاباتو برپا کولو ته یا په لار اچولو ته دوی باید یو د تبلیغو ترویجو د آګاهي عامه یو بخش درلودلی او د اول ورځې نه یوازې د علماو د لارې نه نه چې توبې د دې انتخاباتو مفیدیتونه خلکو ته ښیي چې دې په ضد څوک اقدام ونه کړي لکه چې معلومیږي چې اقدامات په ضد شته او پس له هغې دوی دا اقدام کړی دی چې علماو سره ګوري. دا یې باید د لومړۍ ورځې نه نه یوازې علماو بلکې ټولو مکاتبو کې ټولو کلو کې سیار ګروپونه درلودلی ټول ولس ته چې اکثریت زمونږ د ولس متاسفانه بې سواده دی عادي سواد نه لري دوی د انتخاباتو او انتخاباتو کې اشتراک کولو او رای ورکولو د ښېګڼو په باره کې باید چې دوی ته معلومات لازم معلومات ورکړي وای.
بله استاد، راپورونه داسې هم دي چې حکومت په نوبت باندې مثلا ځینی اداري رخصتوي او د دې لپاره چې کارکونکي لاړ شي د نوملیکنې بهیر کې اشتراک وکړي، ګډون وکړي او خپل نمونه ثبت کړي چې دغه بهیر تیز شي. دې اقدام ته تاسو په کومه سترګه ګورئ؟
دا بې معنا یو خبر ده. حقونه کار د ټولو مؤسساتو د حکومتي حتی تحصیلي ما وبم واوریدل چې بندایي او رخصت ورکوي چې دې لاړ شي نمونه هلته خپل سب کړي. دا په زوره دښمن ته بوقې ورکوي چې دا خلکو په مقابل کې که د لاسه یې وشي همدغسې اقدامات وشي لکه غرب د کابل کې چې وکړل یا ځینې نورو ځایو کې چې وکړل.
او استاد دوبخي، وروستی سوال هغه ده چې آیا له حقوقي نظره هم داسې څه فکر نه کوئ چې دا ستونزه لري؟ ځکه دا ولسواکۍ یو 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 اصل دی او هر څوک کولی شي لاړ شي یا لاړ نه شي، کارت واخلي یا وانخلي.
او دا خو رخصتي ورکول یعنې یو رقم اجبار کول دي چې رخصت همدې لپاره درکړی چې حتماً لاړ شي هلته نوم ثبت کړي. دا بیخي حقوقي لحاظ نه هم غلطه ده. ازادي سلبول او خپل حق د خلکو نه اخیستل دي، هغه خوښه ځي که نه ځي نو هغه دپاره رخصت ولی شي بیا که فرضاً نه ځي. نو په دې لحاظ دا اقدام ما خو د حقوقي لحاظ نه چې زه ورته ګورم چندان مناسب اقدام نه دی.
نو ستاسو په نظر باندې څه باید وشي اوس چې دغه پروسه تیزه شي؟ ځکه داسې ویل کېږي که دا پروسه مثلا ناکامه شي
مراکز زیات کړي، دوی دې مراکز زیات کړي او خلکو ته د اعلان کړي چې غیر د یو مرکز نه هر مرکز ته چې لاړ شي خپله تذکره او نوم ثبت کړي، تذکرې دپاره همغه ته کولی شي کارت واخلي او لاړ شي بیا رایه خپله واچوي. هر یو چې ولس ته او خلکو ته اسانه وي مغه لاره
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر صاحب ول ازادي رادیو سره په مرکه کې. ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د سرطان ناروغۍ د تداوی په برخه کې پرمختګونه سوي، خو په دې برخه کې لا هم ځینې ستونزې شته. اوس داسې یو سیستم جوړ شوی چې په سرطان د اخته کېدو په صورت کې انسان ته خبرداری ورکوي. عصمت سروان نور معلومات راټول کړي.
په وروستیو کلونو کې د سرطاني ناروغیو د درملنې په برخه کې زیات پرمختګ شوی، خو لا هم د دې ناروغۍ مخه نه ده نیول شوې. په تیره بیا هغه وخت د سرطان درملنه ناممکنه شي چې پرمختللي پړاو ته ورسیږي. له همدې کبله ډېری څېړنې په دې کېږي چې د سرطان عوامل وپیژندل شي یا مخکې تر دې چې دا ناروغي په بدن کې وده وکړي تشخیص شي. په لومړي پړاو کې د سرطان تشخیص ته درملنې امکان خورا زیات وي. په سویس کې څېړونکو یو ډول سیستم جوړ کړی چې د انسان تر پوست لاندې د امپلنټ په بڼه ایښودل کېږي او که د چا په بدن کې د سرطان لومړنۍ نښې رابرسېره شي خبرداری ورکوي. هر څومره چې سرطان ژر تشخیص شي ژر او آسانه درملنه کېدای شي. په سویس کې د زوریخ انستیتوت څېړونکو د څلور ډوله سرطانونو مخکې تر مخکې خبرداری ورکوونکی سیستم جوړ کړی دی. دا سیستم د وینې د کلشیم اندازه څاري او ناروغ ته خبر ورکوي. د خبر ورکولو طریقه یې دا ده چې پر پوستکي یو خال پیدا کوي. د خال معنا دا ده چې سرطان په پیلیدو دی. د دې سیستم په وسیله خال تر دې ډیر مخکې چې په نورو وسایلو د سرطان څرک ولګیږي پر پوستکي پیدا کیږي. دا سیستم د پروستیت، سجو او سینې د سرطان په تشخیص کې زیات بریالی ښکاري.
تاسو زادي رادیو ته غوښیاست یو کلی زر ژغونه ډرامه په همدې خبرونه کې خبريږي. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې سوې. د مهمو خبرونو لنډیز له فرشتې جلال زین اورو.
د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون وایي د افغانستان امنیتي ځواکونو په کابل کې د پرونی حملې د مخنیوي لپاره کافي هڅې نه دي کړي او په دې برخه کې غفلت کړی دی. د کورنی امنیت کمیسیون مشر ویلي داسې حملې کولای سي چې په افغانستان کې د انتخاباتو د پروسې په اړه پوښتنې پیدا کړي او خلک پرې باور کړي. په بادغیس کې چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د هغه ولایت په دوو ولسوالیو اب قمري او قادس کې د پولیسو او اردو پر پوستو حملې کړې او لږتر لږه څوارلس تنه یې وژلې دي. په ارمنستان کې نن هم لسګونه زره کسان د دغه هیواد په پلازمینه یروان کې لارو او کوڅو ته راووتل او د صدراعظم سرج سرکیسیان د استعفا غوښتنه یې وکړه. نن په یروان کې د دولت ضد اعتراض کوونکو مشر نیکول پاشینیان هم له توقیفه خوشې سو. پاشینیان ویلي چې نن وروسته به بیان خپور کړي. د جنوبی کوریا حکومت وایي د پروپاګند هغه لاوډ سپیکرونه چې مخکې د شمالي کوریا پر لور لګول سوي و تر څو تبلیغات خپاره کړي بند شوي دي. د جنوبی کوریا د دفاع وزارت ویاندي نن خبریالانو ته وویل چې دا کار یې د په سیمه کې د خبرو لپاره د آرامې فضا جوړولو په خاطر کړی دی. ټاکل سوی ده چې د دواړو هیوادونو مشران د جمعې په ورځ سره وګوري.
د مهمو خبرونو لنډیز مل ازادي رادیو واوریدې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل وستلای سي چې ادرس یې ازادي رادیو دات کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. یوسف خان زدرن د دې سات سپورټي خبرونو راټول کړي.
د سپورت ورزنه هنداره
د فجر په نړیوالو تکواندو سیالیو کې افغانستان دریم مقام خپل کړ. د افغانستان د تکواندو د ملي لوبډلې روزونکي بشیر ترکی نن ازادي رادیو ته وویل د نجونو او هلکانو په دواړو لوبډلو کې افغان لوري دریم مقامونه ګټلې دي. ښاغلی ترکی وایي د نجونو په سیالیو کې لومړی مقام ایران، دویم آذربایجان، دریم افغانستان او څلورم روسیې وګاټو. په داسې حال کې چې د هلکانو په منځ کې هم لومړی مقام ایران خو دویم عراق، دریم افغانستان او څلورم ارمنستان ګټلی دی. په دغو سیالیو کې جنو او اهلکانو شپاړس کې سیز افغان تکواندوکارانو برخه اخیستې وه. د فجر جام د نوښتم پړاو سیالۍ تیره اونۍ د دولسو هیوادونو په ګډون د ایران په تهران کې پیل شوې وې چې پرون ناوخته پای ته ورسېدې. د افغانستان په کچه د فوټبال جام سیالیو لوبډلو د غوراوي لپاره د هیواد په ټولو ځنونو کې د فوټبال سیالۍ پیلېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې د دغو سیالیو لړۍ پرون یک شنبه له کابل څخه پیل شوه او په پام کې ده چې تر ټولو ځنونو وغځېږي. د کابل په څلور اړخیزه ټورنامنټ کې د سرې میاشتې، اردو، متحد افغان او مشل لوبډلو برخه اخیستې چې تر دې دمه اردو د مشل او سرې میاشتې د متحد افغان لوبډلو ته ماتې ورکړې ده. د فوټبال فدراسیون د مطبوعاتو عامر شفیع شاداب ازادي رادیو ته وویل د هر ځون څخه د دغو سیالیو اتل لوبډله به د هیواد په کچه جام ته لار پیدا کړي. او د هندوستان د سوداګریزو کرکټ سیالیو یا آی پی ایل 22مه لوبه د کینګز پنجاب او ډیلی ډیر ډیولز لوبډلو ترمنځ نن په ډیلی کې ترسره کیږي. د کینګز پنجاب لوبډلې چې افغان ورو بالر مجیب زدران لزان سره لري تر دې دمه په پنځو لوبو کې څلور لوبې ګټلې او په دویم مقام کې ځای لري. د ډیلی لوبډلې بیا په پنځو لوبو کې یو ګټلې او تر دې دمه د جدول په وروستي اتم مقام کې ځای لري. د کرکټ مشهور وی پانی کرکټ انفو د پنجاب لوبډلې په بریاو کې د افغان لوبغاړي مجیب زدران اقتصادي توپچونه او د ویسټ انډیزي لوبغاړي ګریس کیل خطو په هنه د پام وړ بللې ده. د دغو سیالیو د تیرې ورځې په لومړۍ لوبه کې بیا چینایي سوپر کینګ سن رایزر حیدرآباد ته په څلورو منډو ماتې ورکړه. افغان لوبغاړي راشد ارمان د حیدرآباد په ګټه په څلورو بالونو ولس ارزښتناکې منډې جوړ کړې خو په توپچونه کې بیا په څلورو اورونو کې یوازې یو لوبغاړی وسوسو او نه ویشت قیمت تی منډی ورکړې. د دغو سیالیو د تیر شپې دویمه لوبه بیا راجستان رایلز د ممبئی لوبډل څخه د دریو وکټو په توپیر وګټله.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د سمنګان ولایت د درې صوفی پاین سیمې د هغو سلګونو کورنیو د ادعا په اړه بېخبري ښیي چې وایي د دې ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو له ظلمه بې ځایه کېدو ته اړ سوي دي. دوی پر سیمه ییزو پولیسو تور لګوي چې په غیر قانوني ډول ورڅخه پیسې اخلي. احمد تکل او نور تفصیل.
د سمنګان ولایت د درې سوف پایان ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو چې وایي د 1500 بې ځایه شویو کورنیو استازي دي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې تور ولګو چې سیمه ییز پولیس په زور د کلپولۍ ورکولو ته اړ باسي. کلپولۍ د سړي پر سر غیر قانوني پیسو ته ویل کیږي چې د بې ځایه شویو استازی ډاکټر امیرګل وایي په دې سیمه کې دود دی.
به نام اونجا کلپولی رواج است. کلپولی یعنی در سر خانه 5 نفر است، در سر هر کله باید که در ماه 100 روپه یا 1500 یا 500 پیسه بیته. اگر کسی که پیدا کرده نمیتونه بازور دمی رایش میگیره، میزنه، زخمی میکنه، میکوشه. به همی اساس مردم اونجا طاقت آورده نتانسته ماجر.
دکتر امیرگل زیاتوی د سمنګان ولایت د څو رسمي ادارو چارواکو ورته ویلي دي چې اوسمهال 1520 کورنیو د سیمه ایزو پولیسو د زور زیاتی له کبله خپلې مینې پریخي او مرکز ایبک ښار ته کډه شوې دي. د درې سوف پایان د زیرکی بلکل کلی اوسیدونکی محمد نسیم وایي سیمه ایزو پولیسو له دوی څخه د کور پر سر وسله او پیسې غوښتې، خو دوی بې وسې وو او ځکه د خپلو کورونو پریښودو ته مجبور شول.
ازی کی اسلا ولکات کلفلیا ولکات امی از قدرت ما فرانه شد. بالاخره زمستان امی تو ورف امی تو یخ به یک آلتی گرفتیم تو فرار کردیم. نه قصه زندگی هم نشدیم، خانه هم نشدیم، آمده یک فعلا یک مغاره ای کو زندگی میکنیم.
د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی لازده رادیو سره په خبرو کې د موضوع په اړه به خبري وخوده.
مختص به سمنګان نصرف مراجع یا مقام ولایت یا هم بخشای دیگه بنونی وزارت امور داخله هیچ مورد شکایت به این بخش امرای ما شریک نشده. ما به شکل همه جانبه موضوع در ایسوف بررسی خود کردیم که واقعا اگر در این بخش دخیل باشه پلیس های محلی مطابق قانون نافذه کشور امرای اونا به شکل جدی برخورد میشه.
خود سمنګان ولایت سیمه ایز چارواکی لستونزی خبر دی. د ازادۍ رادیو خبریال په دې اړه د ولسوالۍ د امنیه له قومندان حاجی عبدالله سره خبرې کړي. هغه د ستونزه تاییدوي، خو وایي دا کیسه پخوانۍ ده او سیمه ایز پولیس اوس له هیڅ هم په زور پیسې نه اخلي. د سمنګان ولی عبداللطیف ابراهیمی ازادۍ رادیو ته ویل چې دای هم له پیښې خبر دی، خو وایي هڅه کوي چې دا مسله د خبرو له لارې حل کړي.
ما تعداد مسافرین را از هر طرف تعیین کردیم، دو نشست امروزشان داشتیم. گپای نشست ما نمی چند روز نهایی میشه، بعد از او میرن به جایشان جایگزین میشه.
د درې سوف پایان بې ځایه شوې کورنۍ له حکومت څخه غواړي چې د دوی ستونزه نه یوازې د اوس بلکې د تل لپاره حل کړي. دوی وایي غواړي چې بیرته په خپلو سیمو کې ځای پر ځای شي او هغه کسان چې دا جنایت یې کړی دی محکمې ته وسپارل شي.
و موردل چې د سمنګان ولایت د درې سوف پایان سیمې اوسیدونکي ادعا کوي چې د محلي پولیسو د ظلمونو د لاسه د خپلو کورونو پریښودو ته مجبوره سوي دي. خو اوس د وزیرستانونو بې ځایه سوي کډوال وایي دوی ته د خپلو سیمو ته د مهاجرت پر نړیوالو اصولو برابره د ستنېدو زمینه برابره سي. دوی زیاتوي د بیرته ستنېدو پر مهال د پاکستان حکومت هغوی سره کورني څاروي او ګاډي هم پریږدي. نجیب الله الوخیل یې تفصیل وړاندې کوي.
که څه هم له خوسته د وزیرستانیو کډوالو د بیرته ستنېدنې وروستنۍ مرحله پیل شوې، خو په یاد ولایت کې یو شمېر وزیرستاني مشران په خپلو پخوانیو غوښتنو ټینګار کوي او وایي چې دوی ته د ستنېدنې پر مهال د کډوالۍ د نړیوالو اصولو مطابق حقوق او امتیازات ورکړل شي. د وزیرستانیو کډوال مشران زیاتوي چې هغوی د په بنو کې د بکخیرو د کم پر ځای خپلو سیمو ته پرېښودل شي او د دوی د ګاډو، کورنیو څارویو او نورو توکو وړلو ته هم اجازه ورکړل شي. د وزیرستانیو د شورا مشر ډاکټر حیات مسید وایي چې
موږ متفق ټولو کومونو دغه فیصله ده، دغه تر څو د معیار د نړیوالو مؤسساتو مطابق موږ ته حقوق نه ورسیږي موږ بیرته نشو ستنېدلی. او دا د کیم د خلکو هم خواه شا کې د خوست کې نور کډوال چې پراتی دغوی ده او هم صرف دا خبره په دې پورنه چې هغه ګاډي هم موږ ته پرېښودل شي، ساري هم موږ ته پرېښودل شي او نور چې کوم د مشیار موږ ته حکم راکړول کېږي هغه دې باید موږ ته ورسیږي. چې هغه خواته موږ د هغه پاکې د امنیت تضمین هم دی، هغه دی چې کوم کله موږ خپل ځای ته ورسیږو چې باید کمپونو کې نه وو او خپل کورونو ته مستقیما ورسیږي.
د وزیرستانیو کډوالو یو بل تن مشر مولوی جلال الدین وزیر هم وایي چې
میزو بیای چې واپس درې وي خو د نړیوال اصول مطابق چلول شي، موږ ته خپل سروي مال مویشي وي، ګاډي وي، نره دا سامان وي چې غارو کې نسیارو ګړی وي، خپل کرته واپس کړو کیم ته نبي چې دا کیم کې وخت تر کړی ولا چې بیا کیم ته بیا مهاجر شوي. دنیا ته دا اپیل کې میزو چې پاکستان دا مجبور کو چې زمیش جرم څخه دی.
د وزیرستانو کډوال یو بل تر مشر ملک حبیب خان مدخیل وایي پاکستان حکومت داسې نه کوي چې لموږ هر څه پریږ دی او تش مو سرونه غواړي.
نو مهرباني دا وشي چې د پاکستان د حکومت د مش سره انصاف وکړو. د انصاف په لارو ولا جداسانر ته وایي چې ته خالی سار پاوشتر څا تو دلګاډای پوتې کیږي تو دا غو پوتې کیږي تو دا شای پوتې کیږي تر درما پاکستانه د تاک رنډاول نشته چې موږ نه رنډي خو خاص د پاکستان په سیاست ته مشته وکتل شي.
بل لوري ته په خوست کې د کډوالو چار رئیس هاشم حلیم وایي چې له خوست قبایلي سیمو ته د کډوالو ستنیدنه یو اړخیز بهیر دی او پاکستان حکومت په دې باب افغان حکومت او یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ سره کوم توافق نه دی کړی. د ویل اوس هم د خوست په ګلان کیمپ او نورو سیمو کې 8800 کورنۍ چې ټول 240000 ثبت شوي اوسیدونکي لري میشتي او خپلې میاشتنۍ مرستې ترلاسه کوي.
ستاسو له پیغامونو
ګل د کندهار ولایت ته پنجوالي ولسوالۍ د سلاوات کلي سره ستاسره په تماس کې یم. موږ دغه هیله وهر دوه د حکومت څخه چې دغه زموږ د مکتب او زموږ ښوونځي یعنی او دغه الکوان شته او معلمان نشته. د الکوان ګرد ورځ بالا په کوڅو کې دوی دوی کېږي جوړ پاخه شاشه مکتبونه دي مګر اوس پیلانده وسالانده معلمان نشته. الکوان په پیخر دي مکتب ته دي چوار سیاله ته یو ماجم دوایی هغه وارانه کوي د دوی ته درس نسي ویلی. نو دا ډېر مشکل سره موږ مشو بس زموږ اواز که د چارواکو پورې ورسوي. ازادي راډیو څخه ډېره مننه. السلام علیکم.
زابل ولایت خبره کوم مسه زابل ولایت کې ولسوالۍ ته هېڅ پاملرنه نه رسېږي. نو له والد صاحب هم دا غوښتنه ده چې زموږ ولسوالۍ ته د پاملرنه وکړي. روډ دې راته پوه شي خاده دې بېسه خاده دې راته ودروي. نو مکتبونه دې راته د خلاص شي مکتبونه نشته. د زابل ولایت د ولسوالۍ ټول محصلین دې په ولایت کې مکتب وایي.
د کندهار ولایت د جوړې ولسوالۍ ته خبره کوم چې موږ د تاسې ریپورت حورو د سمنګان ولایت ته خبره د موږ ته وز دا اوس چې د رادیو کوټ دا په هر ځای کې بار دي. په هر ځای کې دا اوس کومې وند د جوړې په ویل پر نی پروت په تاسو موږ ته برښې ته د ول ما انسانان په خاورو کې شخص کې ژوند دي. ول ما ژوند دي انسانان او تاسو ولې د سټ په د بار کې چې لبل سوا خام کې دي څنګه سو غوړي نه یوګر په سره د مش پر سر خلاص لزر په دې کې لول دا موږ ډېر خوشحالي سره وره د خبر د زادي رادیو څخه خبر دا سباب د باید د اسلای کې د نشکر په سر څنګه څنګه سو په خښه وسه ولترای نه کی ولولا کې را تخولاس زمين کې تخلا ولا کو دي ولا يا متکش مکور تواصل دا پیغام نو نو تاسو ته سلام.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر ده. دا د ازادي رادیو دریز نه ده.
نن د اپریل 28 د کتاب له نړیوال ورځ سره برابر ده. دغه ورځ د کتاب خبرونکو پلورونکو او د کتاب د مینوالو لخوا د کتاب لوستنې د فرهنګ د وده او مطالعې ته د خلکو د هڅونې په هدف لمنځل کیږي. وصل وصل پر دې مسالې راپور را لېږلې.
د کابل ښار یو شمېر کتاب خبرونکي او پلورونکي که څه هم د کتابونو د چاپ لیکلو ژباړې په برخه کې د یو لړ پرمختیا او ودې خبره کوي خو لا هم په هیواد کې د کتاب لوستنې او مطالعې دود پیکا او سوکه بولي. د دوی په خبره نامني بې سوادي کمزوره اقتصاد او د ټولنیزو رسنیو زیاته کارونه هغه عوامل دي چې د کتاب لوستنې په دود ناوړه اغیز کړی. د کابل ښار دوه تنه کتاب خبرونکي او پلورونکي داود فیضی او حامد امانی
اوس کتابونه د مخکې پرمخ ډېر کتابونه چاپ شوی دی په پښتو ژبه کې په انګلیزي کې په دغه فارسی ژبه کې ډېر کتابونه چاپ شوی دی په تیر کوالټي بالا کې جی کوالټي لري. داسې کتابونه ډېر کتابونه په افغانستان کې چاپیږي د رنګه چاپونه ده مینه کمه سوده اقتصاد لکه چې ضعیف ده څوک چې دغه پیسې لري هغه کتاب نه اخلي. مطالعه لیک شوی ده اوس
که مون کتابو د آشنا نه یو مون کتاب سره چې آشنا نه یو نه اخلو په کور کې کتابخانه چې نه وي مونږ یو کتاب وایو و دا کتاب کې څوک کتاب نور معرفي دي کنه خو مونږ به کورو کې کتابخانه نه لرو.
ټول فکر د سیلیرو په سوي تلویزیون په سوي د بل دا کرکټ دا شیان په سوي.
خغل داود فیضی چې ل 1918 کال رئیس په کابل کې د کتابونو د چاپ تر څنګ کتاب پلورنځي هم لري وایي نوې ټکنالوژي او ټولنیزو رسنیو پر کتاب لوستلو هم مثبت او هم منفي اغیز کړی. د په خبره او زیات شمیر خلک د کتابتون پر ځای انټرنیټ ته مراجعه کوي او هلته معلومات لولي. د اپریل 28مه د ملګرو ملتونو د فرهنګي علمي او روزنی سازمان یونسکو لخوا د کتاب د نړیوال ورځې په توګه نومول شوی او دغه ورځ په سباندې سلو هیوادونو کې د کتاب د نړیوال ورځې په توګه نمانځل کیږي. په دې ورځ کتاب چاپونکي، کتاب پلورونکي او د کتاب مینوال په ګډه کار سره کوي او خلک کتاب لوستلو ته هڅوي. بلخوا د افغانستان د عامه کتابتونونو مسؤلین هم په هیواد کې د مطالعې او کتاب لوستنې وضعیت ښه نه بولي او لامل یې په عامه کتابتونونو کې د اړتیا وړ کتابونو او لازم اسانتیاو نشتوالی. د افغانستان د عامه کتابتونونو عمومي رئیس حمیدالله شهرانی وایي اوس مهال په ټول هیواد کې 3 عامه کتابتونونه موجود دي چې په ډیره ټیټه کچه دي. ښاغلی شهرانی وایي دوی هڅه کوي چې عامه کتابتونونه د یوې نوې طرحې له مخې د کتاب او مطالعې د مینهوالو د غوښتنو سره سم په عصري ډول سنبال کړي.
مونږ ډیر غټ برنامه لرو د عامه کتابتونونو لپاره د ستراتیژیک پلان مونږ لرو. ټول نمخ کې مونږ غواړو چې عامه کتابتونونه یو نوې طرحې ورکو د خلک اړتیاو ارزونې وروسته عامه کتابتونونو ته سمبول کو او وګورو چې خلک کوم ځای کې په څه ضرورت لري دین وروسته مونږ هلته یو کتابتون جوړ کو.
ښاغلی شهرانی وایي تر کومې چې د هیواد کتابتونونه معیاري او لاسرسی ورته اسانه نشي د مطالعې دود پرمختګ نشي کولی. د ده په خبره د دوی د نویو طرحو له مخې به لومړی په کابل او بیا ولایتونو کې د عامه کتابتونونو لویه وړې څانګې جوړې شي چې خلک وشي کولی په اسانۍ له هغه ځایه کتابونه ترلاسه کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
د همیم په نامه اوریدونکو له هلمند په خپل سمس کې لیکلي موږ نو په هیرو چې د انتخاباتو تر پایه به نور څو هیوادوال په شهادت ورسیږي. بشیر حبیبزی له لوګر لیکلي هغه حمله چې داشتلې په کابل کې پرون وکړه حکومت ډیر غفلت پکې کړی، باید مسؤول سرتیری ونیول سي. نقیب الله نجات له کندهار: انتخابات د خلکو په خوښه دي که په زور؟ دلته په کندهار کې په زوره په خلکو د رای کارتونه جوړیږي. عبید الله سروري له لغمان لیکلي دولت باید د علي شنګ ولسوالۍ د پوهنې وضعیت ته توجه وکړي، ځکه چې د دې ولسوالۍ د ځینو ښوونځیو د امیرانو لخوا د استادانو نیم معاشونه اخیستل کیږي او ګڼ مکتبونه تړل سوي دي. او بشیر حبیبزی له ازري ولسوالۍ څخه په خپل بل اس ام اس کې لیکلي: داعش ولې په افغانستان کې داسې خونړۍ حملې کوي؟ حکومت ولې چوپه خوله دی؟ د ازادي رادیو خبری برخه پای ته ورسېده. د خبرونې په پاتې شیبو کې یو کلی زر ژغونه ډرامه خپریږي.
یو کلی زر غاگونه
دیو کلی زر غاگونه درامی خوگو آوریدن کو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هم گران آوریدن کو، تاسو آوریدل چی گلپری ده سنم گلی لقاول ویل موسا گل دیرو خیار شوی ده ده کلی لاره و کوچه ده کلی پزبانانو لخزلو و کسافاتو پاک کرده. اوس به واورو چې د خدای داد ګریوان ته چا لاسونه وراچولی دي.
ګریوان مې پرېږده، موسا ګلاته ګلا مړ دې کړم.
نه دې پرېږده، مته وایې ښه دا وایه چې ولې دې ناڅاپه منډه کړه؟ دیوال ته زم ډډه وام زلم پټیرو منډو ستړی کړم ته وایخه
هغه چې تا اتان کوو
وی 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 اند ما ها ما چې اتان کوو چټ کرا پرې وته تا وای
چې تا اتان کوو نو دې پدمش لچی نه نن جن او خز درتا راکت
وی دا څه وای دا خو ته وای که زما مور خو به کې نه وای
څه وایم زه بیا له خپل میرمن نه ویریږم اوس نه چلی دلایم اوس زړه دې پدمش بیا به څه باندې ورته کوم
دا دا به څنګه کو خو زه خیر ده د کلی نجونې او ښځې پوهېږي چې موسا ګلو خدای داد مستانه لیونی دي ته وای ښه بد به نه راپسې وایې
چې داسې ده نو یو پنجه اتان خو همدلته هم راته وکړه که نه
بابا نه نه یس اتان نه کومه په دې مازدیګر اتان نه کېږي اوس هغه د زیرې خبره وکړه ته وای ښه چې پرې خوشحاله سم
زیری خو دا دی چې په کلي ولس کې مې ستا د صفتونو ډنډورې وغږولې مېرمنه مې هم حیرانه کړه
وی وی وایم صفتونه د جار سم ته ستا مور چې دا خړه پړه ټنډه خو دې کورکم ښه نور وایه
هو نورې دا چې خپلې مېرمنې ته مې وویل چې پلارګنۍ کړی دی د موسا ګل له ښه سړیتوب او کمالونو نه خبرې وکړه
رښتیا
هو نو دروغ
نه
مېرمن مې نن د خپلې پلارګنۍ کړی ځي او زړه دې بدمشه خبرې هم ورسره کوي
شکر خدایه تو خو را باندې مهربان سې ګوندې دا ځل ولورم ډېر وانخلي ته وای که که بد مې وویل
پلار جانا دا د چای مې راوړو
هو تل هغه جانا بچه له چای سره د کورنۍ کلچې ولې راوړې هغه د چا خبره اوس مو د شپې ډوډۍ وخوړه
خو مور مې وویل چې پلار دې خفه دی
مور دې څه وویل چې ولې خفه دی
خو ویل یې چې ډوډۍ مې کمه خوړله پلاره پیاله مې دلته درته کېښوده
ښه لوی سړی شې هغه د چا خبره نه یم خفه خو بیا خفه شم څه به وکړم
پلار جان یوه خبره وکړم
هو وایه څه دې ویل
ته لکه چې ما نه خفه یې پلاره
نه چا ویل چې له تا نه خفه یم
مور مې ویل چې په دفتر کې کار درته پیدا کړی و تا یې خبره ونه منله
هغه د چا خبره د کار په خبره اوس غټه تیګه کېده
زه ځورېږم
څه شی څه ته ځورېږې زوی جانه
زموږ ښوونکي صاحب وویل چې مور او پلار به مو نه خفه کوئ
پلار دې جار شه ته بیا په دومره وړه خبره هم ژاړې
پلاره زه له غرمې وروسته تا سره په دفتر کې کار کوم
نه زړګیا ته دې خپل سبقونه ووایه ښه پلار دې جار شه هغه د چا خبره اوس په خپله خبره پښیمانه یم
ولې پښیمانه یې
په دفتر کې په هغو کسانو نصیحت راته وکړه د چا خبره د هغوی نصیحت مې په زړه داسې ولګېد لکه ملهم
هغې اوس څه درته وویل پلاره
ویل یې چې ماشومان به سختو کارونو ته نه مجبوروئ هغه د چا خبره خپل سبقونه دی وایي او خپلې لوبې دی وکړي
واوا چې داسې ده نو زه به هم خپل ځان په کورس کې شامل کړم له غرمې نه وروسته نور هلکان هم ورځي خو که پیسې راکې
څه په کورس کې
هو پلاره ولې داسې په چورت کې لاړې
ته دا وګوره په تلیفون کې پیام رالیږي چې سهار نه بجې شاوخوا ته به ګورو خو وای دا سترګې مې
وایه که نه سترګې دې چا پټې کړې
ومې پېژندې زینب یې
بې شکه ډېره هوښیاره یې په پټو سترګو هم خلک پېژنې
زینب خاندمه زما غصه درته راغلې ده
غصه دې جار شم دا په مخکې دې ولاړه یم غوږونه مې تاووي که بله جزا راکوي غوګونه به دې بیا وروسته تاووم. دا وایه چې ولې دې ناوخته که؟ ګلالۍ ډېره بخښنه غواړم، زه له هغې بلې لارې راغلم. د ښځو د سواد زده کړې د کورس مخ ته مې لټولې، ته یې شاته ولاړوې. د مولوي صاحب لورې، په خبرو کې دې څوک نشي بندولی. دا وایه چې له څه لپاره دې غوښتې یم؟ د ناز په غوسه مې مه ویروه. ته مې ځکه راوغوښتې چې ګوندې هغه ستا یو ارمان پوره شي. زما کوم ارمان؟ وی ګلالۍ، ته خو ډېره ایرجنه یې، خپل ارمانونه څنګه در نه هېرېږي؟ زینب، ځوروه مې مه، سپینه خبره راته وکړه. سپینه خبرې دا ده چې زما مقررې دې ارمان وو او که نه. وی خا خا، هو څنګه څه لاره ورته جوړه شوې ده؟ هو جوړه یې وبوله، د ښځو د سواد زده کړې ښوونکي خبر رالېږله. په خوله دې برکت شه، ووایه که نه څنګه خبر؟ تا چې خپلې خواښې ته ویلي وو چې زه د دیني علومو معلمۍ ته جوړه یم، دا خبره تر معلمې عدلې هم رسېدلې ده. ښه نو، اوس یې تا ته وظیفه پیدا کړې ده که نه؟ ګلالۍ داسې په یو ټک نه شولې نه سپینېږي. نو ته بیا څه شته دومره په زړه کې ګوړې ماتوې؟ ما ویل دومره خوشحاله یې چې همدا نن به معلمه شې. ته ورخطا کېږه ما، دوی به په اخلاص کوشش راته کوي، انشاءالله یوه طریقه به جوړه شي. وای خو ته بیړه، بدو ته صبر، زما ورته بیړه ده چې زر وشي. وبه شي، زړه مه خوره. وای چې روژه نیسې په اختر به واوړې. د متلونو مقابله پرېږده، اوس دا ووایه چې څنګه وکړو؟ اوس به په خیر له معلمې عدلې سره دواړه ووینو او له نږدې نه به خبرې ورسره وکړو. خدای دې وکړي چې ستا د وظیفې کار وشي، ګوندې ماته هم د کار لاره جوړه شي.
دا تک خود گلپری ده.
گلپریه؟ او سنم گل توری، گلپریم. چنگه ای؟ خیلی کور که مخیرت ده؟
او شکر ده، خیلی من پخیر اغلی ستونی مسی.
خادشی توری، خیر دی نصیب شا. خدای دی غم مرا کوا. خدای چی دی کور مخیطا می ولیده، کانا کور تا درد لما.
کور تا خوب رازی؟ د غرمې ډوډۍ به را سره وخورې. د چا خبره ما په اسمان لټولې، خدای په مځکه راکړې.
جنتی شې ترورې، پلارګنۍ کره مې تللې وم، کور ته مې بیړه ده.
ښه، څنګه وه مور او پلار دې؟ ښه وو؟
او شکر دی، ښه وو. سلامونه یې کول.
وعلیکم سلام. رښتیا زرپری څنګه وه؟
زرپری هم ښه وه، ټول ښه وو شکر دی.
نو زرپری سلامونه نه کول؟
ولې نه، هغې هم ډېر ډېر سلامونه درته ویل.
نه، اسې له ځانه راته وایې که په رښتیا یې سلامونه وایه.
بس نه، یو ځل مې درته وویل ترورې، ته نو اوس له خبرې کوچ مه وباسه.
له خبرې نه کوچ ځکه وباسم چې تاسې سره مې خپلوي زړه غواړي.
هی چې نصیب و قسمت وي، که خدای کول وبه شي له خیره.
جار جار، خدای دې زمونږ د کور ډیوه کړي. ګلپری، له پلارګنۍ نه ډېره خفه یم.
وی ولې ترورې؟
خو نه ګورې، د غره غوندې ولور یادوي. زمونږ د غریبانو وس ورته کله رسېږي؟
په ولور کې به څه ووایم ترورې، دې کلي ځینې رواجونه سخت وي. خو یوې خبرې ته ډېره خوشحاله یم.
کومې خبرې ته؟
دې ته چې د پلار دوی مې موساګل ډېر خوښ شوی دی. ویل یې چې موساګل د کلي او ولس د خیر ځوان دی.
هو شکر دی، په خوله دې برکت سه. زما موساګل خو ګل دی، ګل عمر دې ګل نسی.
آمین. خو زموږ زرپری هم د نجونو میره ده.
وایې ښکلي ډېر دی که زړه منلې. زرپری مې زړه منلې ده، خو که پلارګنۍ دې له دې درانه ولور نه تیر سي.
خو خیر، ته یو ځل بیا په مرکه ورشه. هوښیاره ښځه یې، د نجلۍ د کور نازونه به منې نو. څنګه تاسې په چرتونو کې لاړې ترورې؟
د یو کلي زرغغونه ډرامې ګران واوریدونکو، تاسو واوریدل چې ګلالۍ زینبې ته ویل خدای دې تا د دینی علوم خوونکو مقرره کړی ګوند زما د دند لپاره هم لارې جوړ شي. ستاسو په فکر باسواده او پوه نجونې او میرمنې له تعلیم او لیک لوستنه د بې برخو نجونو او میرمنو په برخه کې څه مرسته کولی شي؟ دا هم وایي چې د یو کدي زرغګونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 001　 شمیره راولیږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ ستاسو غږ ثبتیږي او تر موږ رارسیږي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.